د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکم او تاسو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو په اخري ګړۍ کې هرکلی وایم. له 15 څخه تر 6 بجو په دې خبرونه کې تاسو به لبیل رپورټونه لرو، په تازه حالاتو مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم شته دې په دې ګړۍ کې، او کو وخت را سره و تاسو سندرې هم پکې خبرو. خو لومړی به عبدالحی کاکړ تاسو د دې خبرونو وایي.
چکی په اسلام آباد کې د نیو سوي پښتون تحفظومن په وو دیش غړو کې تر شلو زیات نه عدالت ته حاضر کړ. سو د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب ته تیار دی. امریکا او د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ایران لخوا د صوفي مسلک کس د پانسي کولو غندنه کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل، په اسلام آباد کې نیول سوي د پښتون تحفظومن په 8 غړو کې تر شلو زیات نن عدالت ته حاضر کړ. سودا کسان دوه اونۍ وړاندې هغه وخت ونیول سو کله چې د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د وانه د پیښو په اړه مظاهره کوله. په وانه کې د جون پر 3 نیټه وسوالو طالبانو چې فوج امن کمیټي بولي د پښتون تحفظومن پر مشر علي وزیر او د هغه پر ملاتړو برید وکړ چې پکې مرګ شو بلهم رامنځته سو. پولیس وایي مظاهره چانو د ریاست پر ضد نارې والي ځکه یې هغه د ترګري د فیور باندې ولګولې. خو پښتون تحفظومن دا تور نه مني. نیول سوي کسان عدالت د څورلس ورځو لپاره اډیاله جیل ته استولي ول چې د دې وخت پوره کېدو وروسته پولیسو نن بیا عدالت ته حاضر کړل. په ټویټر پاڼه باندې یو ویډیو خپره شوې چې پکې ښکاري د دې کسانو په لاسونو کې اټکړې دي او هغه یې هلته ولاړ خپل ملګرو ته په ګوتو د کامیابۍ نښه جوړوي. ټاکل شوی چې دوی به سبا له ترګریز د عدالت ته حاضرول کېږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو جاج اخلي او په دې تړاو یې د یو شمېر سیاستوالانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي. په دې کې د پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان، د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید خان عباسی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د مسلم لیگ نواز ډلې مشران احسان اقبال او مریم نواز شامل دي. خو کمیشن د مهاجر قومي موومنت پاکستان مشر ډاکټر فاروق ستار درخواست رد کړي. د الیکشن کمیشن وایاند الطاف خان بیگم شاله ډی ټول چې د درخواستونو جاج اخستنه و د جون ترشلبی دوام ولري.
موټر ته د اجازه تي چې هغه د چا کاغذونه ایکسپشن یا ریجکشن او هغه د پی موټر کوي سره پیجن او دا ګني چې دا د کوم سره زیاتې دي یا دا هغه ته پټکړي دي یا څه څه خبرې دي چې هغه د کوم مخې ته سترګو تراتل پکار دي، دا هغه ته دا تل لپاره مونږ ته تلګینی جوړ کړی دي.
د جولای په 15مه د کېدونکو انتخاباتو لپاره 20 سره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د انتخاباتي ټکټونو د ورکړې پر معاملې باندې د پاکستان تحریک انصاف او شمیر کارکونان د ګوند مشر عمران خان کور مخې ته په احتجاج دي. دوی غوښتنه کوي چې ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې ټکټونه هغو کسانو ته ورکړي چې د پارټي خدمت یې کړی وي. په ملک کې د جولای په 15مه کېدونکو انتخاباتو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ترختر لمخه د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو څخه خپل کاندیدان وټاکل. خو په ځینې خلکو کې د تحریک انصاف کارکونانو په ټاکه په اعلان سو کاندیدانو اعتراضونه وکړل. وایي چې د ګوند ټکټونو ورکولو کمیټې د مخلصو کارکونانو پر ځای د نورو ګوندونو څخه د راغلو کسانو ته ټکټونه ورکړي دي چې دا له دوی سره زیاتې ده. احتجاج کوونکي له پېښور، سوات، باردیر، پنجاب، د ګجرات، ګجراواله او ملتان سیمو اسلام آباد ته راغلي. دوی غوښتنه کوي ګوند د ټکټونو ورکولو فیصله بیرته واخلي او چا چې پارټي خدمت کړې وي هغه ته دي ورکړي. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان کابل ته رسیدلی دی. دا کاروان د افغانستان له هلمند ولایت څخه تقریبا 200 کیلومتره پیدل مزل وکړ. دا مزل په افغانستان کې د تیرو 19 کالو راهیسې د روانې جګړې د ختمېدو په موخه شروع شوی. د سولې په کاروان کې شامل کسانو دا فاصله په شاوخوا 40 ورځو کې وواله. دوی دا شعارونه ورکول چې موږ سوله غواړو او جنگ بس دی. د افغانستان ننګرهار کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه د هسکې مینې په ګنجنۍ سیمه کې د ملي امنیت څانګړې کتې د 10 وسلوالو په دوه مهمو مرکزونو عملیات وکړل چې اوه یې تنه وژلي او اته یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتو مسؤول عطاالله خوږیاني د سې شنبې په ورځ مشال ډي ټول یادو مرکزونو څخه د اختر د اوربند په شپو ورځو کې په ننګرهار کې 2000 مرګي بریدونه تنظیم شوي چې لومړی برید یې په امان الله خان شارګوټي کې او دوهم هغه د جلال آباد په پښتونستان واټ کې کړی و چې درنه مرګ ژوبله اړولې وه. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب ته تیار دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي دا تیار ویلي دا تیاری د دې هوا د غشمنی یو برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کانفرنس کې کړې و. په ځینځتوی ازبکستان د تاشکند اعلان سره سم له بلابل ورخونو په دې ډله کې د طالبان له جوړپلو استاد سره رابطه کړې دي او لاغه سره د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات ټینګښ او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې دا واضح نه ده چې دا تماسونه څه وخت او کوم طالب مشران سره نیول شوی. امریکا او د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ایران لخوا د صوفي مسلک کسته د پانسي ورکول غندلې دي. دا کس د فروری په میاشت کې د پولیسو او سپین ترمنځ د نشتې پر مهال درې پولیسو چارواکو په وژنه ګرم پیژندل شوی وو. د نوم محمد رضا سلاستی د امریکا د خارجه وزارت ویاندي هیتر نورت پرون په یو بیان کې ویل چې محمد رضا سلاستی په دومره زغر د پانسي ورکول ایرانی رژیم لخوا د خپلو شهرانو د بشری حقوقو د بی احترامۍ یو مثال دی. د بشری حقوقو ډله او هیومن رائټس واچ او بخشي د بشری حقوقو ډلې وایي چې تر اعدام وروسته له تهران څخه په لسګونو کیلومتر لیرې د هغه مړی د بورو جرد په سیمه کې شخ کړل شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ هم د شاغلي رضا پانسي په سختو ټکو کې غندلې ده. د امریکا سینټ هغه مسوده منزور کړي چې لمخیه په ترکی د اف 15 د شنګي جټ الوتکو د خرصول معاملات راغو ځندي چې ځوان قرار له روسخه د اس 400 توغندي د خرصولو سودا ختمه کړي نه بي. د ملي دفاع صلاحیتونو مهمه مسوده چې د دوشنبه پرځ نه وخته په 15 اتیا رائے حق او لس مخالفت کې چې رائے پنځاتې په حق کې او لاسې په مخالفت کې واچول شوې. همدارز د ویچنی کمپنی سره د ولسم شر ډونالد ټرمپ تړون هم ځندوي. د تړون د چین لوی مواصلاتي کمپنی زټ ټی ای ته اجازه ورکول چې پر ایران او شمالي کوریا د امریکا له بندیزونو سره سره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسي حال درکو.
نن د کرنسي مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپیا خرڅې کیږي او په 120 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 135 روپیا او په 135 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 120 روپیا او 20 پیسې او په 120 روپیا او 90 پیسې. یو درهم په 20 روپیا او 30 پیسې خرڅې کیږي او په 30 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا او 20 پیسې او په 20 روپیا او یو افغانۍ په یو روپیا ته شپږ پیسې اخستل کیږي او په یو روپیا بیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40، بنو کې 16 او 16 او په کوټه کې 16 او 21 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مزمګله همکارانو ووردل په دیګړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ گرفتار ځینی غړي عدالت ته نن په اسلام آباد کې وړاندې شول. هلته په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې غړي وای بیگانه د جلسې د پولیسو د خندونو باوجود وکړاو د پښتنو د حق خبره واضح کړه.
باشایته پښتون غاډیا نیم راوستل صرف په اخر کې یو ير پر وادو کنه هغه خلک یری نه خلک تر څو پرم نه خلک.
د افغانستان له هلمند کابل ته 200 کیلومتره پیدل تللی کاروان سره هم د اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وکتل. د کاروان په وسلوالو حکومت د جګړې ختمولو غږ کوي.
موږ هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله راولو.
په سواد کې له دوو دیوی پاتې سینما حال اورو.
ماحول دا دی جوړ شوی چې حالات دا ځینې څوک راځي نه لکه مخکې بل دی مینه محبت سی واو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورځنګ په 30 غړو کې تر 40 زیات نن سه شنبه عدالت ته حاضر کړل شول. دا کسان په دې تور نیول شو چې د پولیسو په نه د حکومت د ریاست او پوج خلاف یې ناره وهلې. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ له هغه ملاتړو چې خوښ یو مېش مخې په اسلام آباد کې پولیسو نیولې وو ځینې نن په یو ویډیو کې راخکار شول چې د ګوتو په ذریعه د فتح یا د کامیابی نشان جوړول. په همدې حال کې د بلوچستان په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ناسته بیګانه وخته پای ته ورسېده. دوی له تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو بندي ملګرو د راخوشي کولو لپاره احتجاج کوو. په اړه یې دا رپورټ اورو. د بلوچستان په ژوب کې د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ روانه جلسه بیګا په دې پریکړې ختمه شوه چې که ملګري راخوشي نه شول نو بیا به مظاهرې پیلوي. دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو غړو د راخوشي کولو لپاره په احتجاج ناسو چې په اسلام آباد او وزیرستان کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوې دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون پر فیسبوک خپرې کړې لایو ویډیو کې ویل چې که غړي د جون تر شلمې راخوشي نه شول نو په ټول ملک کې به احتجاج کوي. په همدې حال کې ځینو اروپا میشتو پښتنو په بلجیم کې د یورپین کمیشن مخته په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بشري غوښتنې دې واورېدل شي. د ژوب ناستې یو منتظم شفیع ترین د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دوی د ویرولو کوښښ وکړ.
سرکار خپل یو کاغذ راستولی وو پاروان چې پلاس وکړ خو دوی دلته هم ناستو. دا تقریبا درې څلور غنټې دلته دا خلک موجود وو. دوی سپیکر هم ځان سره یوړو، دوی شان هم ځان سره یوړو، باقاعده په تقریباً ګاډیان هم راوستل. صرف په دا خلکو کې یو یره پرولو که نه نو هغه خلک یریږي نه. خلک دلته دا پر امنه خلک دي، پر امنه تیریک دي، پر امنه احتجاج کوي او د پاکستان د عین چې دننه احتجاج کوي نو په دې کې یره د انسانانو په زړونو کې ستان نه.
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي مشرانو یوه جرګه د ریاست په استازیتوب د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې کوي خو د دوی ترمنځ لا هم ډیر پرمختګ نه دی شوی. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې یوه میاشت مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 غړي له دې قبل نیولی او اډیاله جیل ته لیږلي چې د ریاست خلاف یې نارې وهلې. دا هغه خبره ده چې د ژو پولیسو یې هم تکرار نه غوښت. د ژو پولیسو یو چارواکی عبدالرزاق د جون په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جلسې خلاف نه دي خو پښتون ژغورنې غورځنګ غړي باید د پوځ او ریاست خلاف چغې ونه وهي.
دوی سینه واخیستې، دوی به اول دوی د اجازه اخیست، بیا دوی جلسه کې هر څه کې نور یو شی دوی خاص نه دي کړ. دوی نارې مارې نه دي والي نه لالا سورج نه سر یو شی نه دي کړ. دوی خالد غسې نه
نو تاسو وایي چې
دوی سره کوچیخ مخامه خای پر دوی سره کوچیخ پر کیسه بل اکسانی څوک بل ناجایزه فائدہ نه واخی بل دریم سړی نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ له امنیتي ادارو د غیب کړل شوو کسانو موندل او عدالتونو ته حاضرول غواړي. همداراز دوی په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راوانوار ته د سزا ورکول او پر چیک پوسټونو د سم سلوک غوښتنه کوي. راوانوار په دغه تور د مقدمې سره مخ دی. د پاکستان پوز په ځینو ځایونو کې امنیتي چارې ځایي ملکی انتظامی او پولیسو ته سپارلې دي. همداراز د غیب کړل شوو کسانو په اړه حکومت یو کمیشن جوړ کړی خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یې بې واکه بولي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اور دونکو ترسه مشال ریډیو اور په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم خبرونه شته. په دغه اپ باندې چې نوې تاسو ډاونلوډ کول شئ هم زموږ ټولو خبرونو ته لاسرسي پیدا کولای شئ. بده کې غږیزي خبرونه هم شته او په لیکلي بڼه ریپورتونه هم پکې شته. ورسته له هغه چې قبلي سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړې شوې، یو لړ انتظامی بدلونونو په ترڅ کې مخې ته راغلي دي خو ځینې خلک په اعتراض لري. په دې کې یو بدلون دا هم دی چې د ایجنسۍ فنډ په نوم هغه پیسې بندې شوي چې پخوا به ځینو ملکانو او نورو کسانو ته ورکول کېدې. نجیب عامر په دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر ایجنسۍ یو ځایي مشر ملک عبدالرزاق وایي د نوو بدلونونو له وجې به د ډیرو خلکو ژوند اغېزمن شي. دی وایي دوی به تر خپله وسه کوشش کوي چې پر حکومت فشار واچوي سو ایجنسۍ فنډونه جاري وساتل شي.
دا نوې تبدیلې کې چې کوم دی طبیعي وګوري چې دغه نه به څه جوړېږي او څنګه میوې خدا بندې راوځي
مونږ دغه خبره ته تیار نه یو، دغه سی به مونږ په برپور مزامت کو،
نو دا باندې به مونږ په تمام فاټه مشرانو سره خبره کو، او هغه به باقاعده د روډونو ته او جلوسونو ته به راوځو، اسمبلی هغه به مکو.
د ایجنسی فاند په نوم باید د مراعات یافته ملکانو ترڅنګ خاصدارو ته هم پیسې ورکول کېدي. د خاصدارو لنګرونه به چلیدل، فلاحي کارونه به ترسره کېدل، تعلیمي وظیفې به ورکول کېدي، او د پولیو ټیمونو سره په ګش کې روانو ګاډو ته به پکې پېټرول هم اچول کېدل. خو اوس چې دا ختمیږي اندېښنې سر راپورته کوي. یو بل ځایي ملک فیض الله جان کوکی خیل یې پړوای،
بل گورا دا ایجنسی فنڈ ختم شو. ایجنسی فنڈ گورا آج صرف آج ملک تپارا نو گورا چی خلق آگو کی دا خلق غلط رنگ ورکی، بالکل ملک تپارا نو، آج غریب خلقو دے پارا، دے علاج دے پارا، دے ایجوکیشن دے پارا، دے نقصاناتو دے پارا چی پکومونو کے پیلاکو کے وی توفانونا مشکلات راغل دا غو دا خرچ کے دو دے پارا.
خو بل پلو د قانوني چارو پو اسد ایډوکیټ وای، د نوي حکومت دراتګ نه پس به د ان اف سی ایوارډ په شکل کې چې کومې پیسې جاري کیږي دغه مشکل به ورسره هوار شي.
نوی حکومت راشي نو هغه د نوی حکومت سره د ان اف سی ایوارډ په والې سره هغې ته چې دا کوم فنډ الوکیشن شوی دی ارضي توګه چې هغه سل ارب روپۍ د کال دي، او بیا په هغې کې نو دا سل ارب روپۍ دي، نو تا دې نه به هغې دې ته فنډ جاري کړي، او بیا به د دې دا مشکل چې دی دا زه فکر کوم چې دا مشکل به لږ آسان شي، دا دومره ګران به نه پاتې کیږي.
د یادونې وړ ده چې د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو نه پس د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ هم ختمه شوې، او پر ځای یې ډیپټي کمشنر ټاکل شوی دی. په دې توګه د خیبر نوی ډیپټي کمشنر اسلام زیب ټاکل شوی چې تیره ورځ خپل عهده سنباله کړله. نوموړی پخوا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس حکم کړی چې نرخزیانو ته د ژر تر ژره شناختي کارډونه ورکړل شي. هغه د دوی لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو خبره هم کړې ده. نرخزیانو د اعلان ستایلی دی. د یادونې ده چې د جولای په 25مه په پاکستان کې انتخابات کیږي، چې دا ځل پکې ګڼ نرخزیان هم د پارلمان چوکیو ګټلو لپاره سیالي کوي. نور حالی درته زموږ همکار وایي.
پرون د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د نرخزو د شناختی کارډونو په موضوع اخستې از خود نوټس کیس اوریدنې پر مهال وویل، ترڅو چې نرخزیانو ته عدالتي تحفظ ور نه کړی شي، نو تر هغه وخته دوی ته ورپېښې ستونزې نشي هوارېدلې، او دا وجه ده چې دوی لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولی شي. د نوموړي وینا وه، نرخزیان د ټولنې هغه طبقه ده چې ورته خپل حق او انصاف فوراً ملاوېدل پکار دي. نو نرخزیانو ته دې زر تر زره شناختی کارډونه ورکړی شي، او که څوک یې لري نو هغوی ته دې د ووټ ورکولو حق ورکړی. ته ذکر دا چې په پاکستان کې په 2009 کال کې د یو قانون له منظورولو سره دریم جنس ته قانوني حیثیت ورکړی شو، چې ورسره سم نرخزیان کولای شي چې د خپل جنس شناختی کارت ترلاسه کړي. په پاکستان کې د نرخزیانو تنظیم آل پاکستان شیمیل اسوسییشن مشره الماس بوبی وایي، سپریم کورټ دا ډیره ښه فیصله وکړه، ځکه چې د ډیر وخت راهیسې دوی دا غوښتنه کوله چې نرخزیانو لپاره د جدا عدالتونه جوړ کړی شي. دا وایي دا ښه خبره ده چې زمونږ لپاره به خصوصي عدالتونه جوړولی شي، او پر امید یو چې د یادو عدالتونو جوړېدو وروسته موږ ته به زر تر زره انصاف ملاویږي. او تر څو چې د شناختی کارډونو جوړولو خبره ده، نو نادره له پکار دی چې د شناختی کارډونو جوړولو نه وړاندې دي د نرخزیانو طبي معاینه کوي، او د هغې وروسته دي ورته کارډونه جاري کوي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی کامران عارف وایي، د پاکستان په آئین کې نرخزیانو ته هم پوره حقونه ترلاسه دي، خو له بده مرغه په ټولنه کې ورته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي. نو دې لړکی د سپریم کورټ نوټس اخستل یو ښه ګام دی.
د سړو یا د ښځو آئینی حقوق دي، نو هغه ټول نرخزیان ته هم حاصل دي. د لپاره خو سوشل موومنټ پکار دی، قوانین هم ډېر حده پورې، لکه ګورې که دوی سره څوک ظلم زیاتی کوي نو قانون کته سزا ورکولی شي. خو دې نه علاوه هم ډېرې مسلې دي، لکه دوی د ټولو کې لویه مسله د روزګار ده، روزګار دوی ته نه ملاویږي. معاشره زموږ ذمهواري ده چې دا هم د خدای مخلوق دی، او دوی سره چې کوم ظلم زیاتی کیږي، او یو خاص پروفیشن دپاره دا مخصوص شوي دي چې هغې نه راوویستی شي.
د ذکر ده په 2019 کال کې پاکستان کې کړې شوې سرشمېرنه کې د نرخزیانو شمېره 100,000 نه زیاته ښودلې شوې ده، خو د نرخزیانو تنظیمونو تر مخه چې آبادی د 15,000 نه زیاته ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو بالکل زموږ خبرونه ته په فیسبوک او ټویټر هم لاسرسی پیدا کوي شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خواوشا 2020 امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. دا کاندیدان یا امیدواران د جولای په میاشت کې کیدونکو ټاکنو کې برخه اخلي. که بده کې د چا کاغذونه رد شو، لاغوي کولی شي چې بیا د دې پریکړې خلاف اپیل وکړي. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د معلوماتو ساتلو قومي ادارې نادرا یا د نیشنل ډیټا بیس اینڈ رجسٹریشن اتارټی څخه د هغو مطبوعاتي رپورټونو په اړه وضاحت غوښته چې پکې د راتلونکو ټاکنو لپاره د امیدوارانو او رای ورکونکو شمیر مخه ته راغلی و. د دې کمیشن وان الطاف احمد د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل د دغه سي معلوماتو شریکول یوازې د دوی کار دی او باید مطبوعاتو ته خبره نشي. الطاف احمد وای د ټاکنو کې د سیالۍ لپاره ورسره خواوشا 2020 کاندیدانو یا امیدوارانو نمونه لیکلي چې دوی د محل اسناد ارزوي. په دې ارزونه کې د امیدوارانو مال جایداد او د جرمونو تاریخچه کتل کیږي. الطاف احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ارزونې بهیر به د جون تر 6مې پورې روان وي.
موږ ټرایبیونل جوړ کړی دی. دوی به ټرایبیونل ته سي دا د چا په کاغذونو ایکسپټ شي موټر ته دا اجازه دي چې هغه د چا کاغذونو ایکسپټ شوي یا ریجکټ شوي نو هغه باقي موټر کا یو سړی پیژني او دا ګڼي چې دا د کوم سره زیاتې دی یا دا هغه ته پټ کړي دي یا داسې خبرې دي چې هغه د کوم مخې ته د سترګو ته راتلل پکار دي نو هغه ته دا تل لپاره موږ د ټرایبیون جوړ کړی دي. ایکزیکټ فیګر ورکول خو په دې کې چې ما تاسو سره مخکې دي چې نه به خو زما په خیال باندې داسې دا نول شرزرو پورې یو زرو پورې دا عدد شمار رسیدي.
دا ځل د پاکستان په انتخاباتو کې د پخوا په نسبت ډیر نرخزیان هم برخه اخلي. د پارلمنت د غړو شمیر 324 دی. په دوی کې 70 سیټونه د خزو لپاره ځانګړي دي خو دوی کولای شي 222 عمومي چوکیو لپاره هم سیالي وکړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری دغه د مشال ریډیو ایپ د خپل آیفون او د خپل انډراید ټلیفون یعنی سامسنګ لری یا نور داسې د وینډوز ټلیفون لری دا غینه هم ډاونلوډ کوئ شي د هغه په سٹور ته ورشي تاسو ایپ سٹور ته او په ایپ سٹور کې تاسو ولټو یا غلطه پیدا کیږي. د مشال ریډیو ټول خبرونه په دغه ایپ کې شته دی. ویډیوز آډیوز یعنی په غږ کې خبرونه او همدارس تصویرونه او په لیکلي بڼه کې رپورټونه شته. تاسو کولای شئ چې له هغه ځایه هم خپل واوري او همي نورو ملګرو سره شریکول غواړئ د فیسبوک د لارې یا د ټویټر د لارې یا د نورو لارو څخه که تاسو غواړئ کولای شئ. مشال ریډیو خبرونې دوام لري او په دې وخت کې راځي تاسو د ګل رؤوف شوقي په غږ کې وسندرو.
سندری ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تول کله او خر ولی جاری
امن واری
دل ت غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دل ت بس کر دکاندار ولی جاری
امن واری
دل ت نجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا جگری پھل دے دا سوینم دا سو شوی دا سو چل دے دل تا دا خز او نر ول جاری
امن واری
دل تا ملیم او خدگر ول جاری
امن واری
دل تا مجی حیندر ول جاری
امن واری
دل تا سوارگر او زرگر ول جاری
امن واری امن واری
وصلو دا دو تاسو دلته کړي زندگی دا دلته ولې داس ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن واری
دلته ملي پنګوال ولې جاری
امن واری
دلته د ښار او کولار ولې جاری
امن واری
دلته ماسل خبريال ولې جاری
امن واری امن واری
فصلو دا دو خلارا دلتا ولی هر سکی ناستای بیکارا دلتا هندو مسلمان ولی جاری
امن واری
دلتا ننوای او سلمان ولی جاری
امن واری
دلتا ملا او ملان ولی جاری
امن واری
دلتا کوچه مطوروان ولی جاری
امن واری امن واری
بسلو دادو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اورې د ګل رؤوف شوقي په کوم سندر اورې دا 15 بجې شوې راځي چې ل عبد الحی ککړ څخه خبرونه لنډي زورو.
په
اسلام آباد کې نیول شوي د پښتون تحفظ زمین په اووه دېرش غړو کې تر شلو زیات نن عدالت ته حاضر کړل شو. دا کسان دوه اونۍ وړاندې هغه وخت نیول شوي کله چې د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د وانه د پیښې په اړه مظاهره کوله. د پاکستان انتخابي کمیشن د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو جاج اخلي او په دې تړاو یې د یو شمېر سیاستوالانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي. په دې کې د پیپلز پارټي مشر بلال بھٹو زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان، د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان په شمول یو شمېر نور مشران شامل دي. د انتخاباتي ټکټونو د ورکړې پر سر د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر کارکنان د ګوند مشر عمران خان کور مخې ته د احتجاج د دوی غوښتنه کوي چې یاد ګوند باید په راتلونکي انتخاباتو کې ټکټونه هغو کسانو ته ورکړي وای چې د پارټۍ خدمت یې کړی وي. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سولې کاروان کابل ته رسېدلی. دې کاروان د افغانستان له هلمند ولایت څخه د تقریبا 500 کیلومتره پیدل مزل وروسته کابل ته ورسېدل. د افغانستان ننګرهار کې 15 وسلوالو ته مرکټوب راغوښتې. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه د حسد مینې په پنجنۍ سیمه کې د ملي امنیت ځانګړې قطعې د 15 وسلوالو په دوه مهمو مرکزونو عملیات وکړ چې وویل او اته یې نور ټکیان کړل. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب ته تیار دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کانفرنس کې کړې وه. د امریکا او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس وایي د ایران لخوا د صوفي مسلک د کس د فرانسوي ورکولو قندې دي. دا کس د فروری په میاشت کې پولیسو او سیکانو ترمنځ د نښتې پر مهال د درې پولیسو چارواکو په وژنه ګرم پېژندل سوی وو. امریکا سینټ هغه مسوده منظوره کړې چې له مخې پر ترکیه د اف 15 جنگي جټ الوتکو د خرڅلو معاملات راغوځنډي تر څو انکارا له روس څخه د اس 400 توغندې د اخیستلو سودا ختم نه کړي.
اوریدونکو عبدالحی ککړ تاسو د خبرونو لنډیز ووایي. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته زموږ همکارا کتنه کوي.
دان ورسپانه خپل درې کلی کې چې د زناورانو یا حیواناتو ژوند او خیر خیګړه په خطر کې اچول په دې خاطر چې د ټولټاکو نوړاندې په پر سیاست وکړي یو به رحم کار دی. ادارې په وینا د پیښور په جوړون کې په دې ورسو کې د ځینې زناورانو مړ کېدو په اړه جوړ کړی شوی د یوې کمیټې رپورت تر مخه چې د جوړون انتظامیه د دې ستونزمن صورتحال ذمہ‌وار ده. ادارې مخ کلی کې که څه هم د جوړون چارواکي د مړ شوو زناورانو سم شمیره د خودلو نه ډډه کوي، یو شمیر د هوسۍ قسمونه، شادوګانی، د پړانګ درې بچي او یو شمیر مختلف قسمه مارغان په تیرو سونو کې مړ شوي دي. ادارې زیاتوي چې د کمیټې د غړو نشو مرکو کې دا خبره مخې ته راغلي چې د جوړون لپاره د 250 کارکوونکو ضرورت وو، خو په دې کې 15 کسانو کار کولو چې په کې ځینې په سمه توګه تربیت یافته هم نه وو. ادارې کې راغلي په دې مسلو په مناسب ډول کار کولو لپاره د وخت ضرورت دی، د کارکوونکو شمیره سیوا کولو او د دوی د کار سره سم د تربیت ضرورت دی، او د دې نه علاوه د جوړون ماحول هم د حیواناتو د اوسېدو مطابق کول پکار دي. ادارې اخیر کلی کې په داسې حال کې چې سیاستوال په کمپینونو کې د ولس مبارزه کوونکو په توګه ځان لیدل غواړي باید چې په نورو مخلوقاتو هم د ظلم نه ډډه وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا لنډمهاله وزیر اعلی دوست محمد خان د سکلو صفا اوبو د ماحولیاتي الودګي کمولو او د اوبو د وتو نظام ښه کولو هدایت جاري کړي. ادارې وایي چې د صفایي لپاره د یو ریاست د ولس اسانتیاوي د ولسي خدماتو ادارې سره تړل شوي وي، خو د ډېرې آبادۍ او د ولس د نورو ښارونو ته د منتقلۍ له وجې د میونسپل محکمه متاثره شوي. ادارې زیاتوي چې په کومو سیمو کې یاده محکمه موجوده ده نو هغه کې خواله راتلی شي، خو دې لپاره د سخت کتنې د نظام ضرورت دی. ادارې په وینا چې د ولسي خدماتو ادارو کې وسایل او افرادي قوت کې اضافي سره سره باید چې اکلک نظر پر هم وساتل شي چې خلکو ته د خوالي احساس وشي. اکسپرس رسمانه خپل ادارې کې لیکي غوړمل کې وړو کې اختر عقیدت او احترام سره ولمنځل شو. دریا وایي چې وړو کې اختر د خوشحالۍ ورځ وي، خو زموږ حکمرانان په دې موقعه هم د ټولنې ناانصافیانو خاتمه او د ورورولې ودې په اړه روایتي بیانونه جاري کړي او خپل فرایضونه سترګې پټې کړي. دریا مخکې لیکي نن ملک ته ورپېښ یو شمېر مسلو، چیلنجونو او د بحرانونو ذمہ‌وار هم دغه حکمرانان دي. ادارې په وینا چې هر کال د اختر په موقع د امروزه شیانو په نرخونو کې غیر معمولي زیاتوالی وکړی شي، د ګاړو کرایانې هم سیوا شي، د نری غوښې یو کیلو نرخ 100 روپۍ پورې ورسي او میوې بازارونو کې ناپیدا شي. ادارې اخرې کلی کې اختر به هغه وخت په سمه مانو کې د خوشحالۍ لمحه جوړیږي چې کله یو عام تن ته په وخت انصاف او د ژوند بنیادي سهولتونه په اسانه حاصل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکلی چې د ملا فضل الله وژن سره به د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچونو اړیکو کې خواله راشي، خو اوس به نړیواله ټولنه دې ته هم پام کوي چې پاکستان هم په خپله خاوره میشته افغان طالبانو پر ضد څه کاروایی کوي او کنه. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولس او طالبانو د اوربند په مهال د یو بل سره تر غاړه وتو وروسته طالبانو د اشرف غنی لخوا د اوربند د مودي غزولو کم غوښتنه چې هغه رد کړه او دوی خپل دغه جنگبندي ونه غزوله. مجید بابر درته د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وایي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د ملا فضل الله د وژنې موضوع راخستې ده او لیکي چې د پاکستاني طالبانو دغه مشر تر کلونو پورې په افغانستان کې پټ وو، خو تیره اونۍ یې افغان چارواکو پخلی وکړ چې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یو برید کې سره د نورو ملګرو ووژلی شو. د ورځپاڼې په خبره د ملا فضل الله وژنې سره د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ لوی خنډ له منځه ولاړو. د سیډونکو په خبره د درې واړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او همکاري په افغانستان کی د امن د پروسې په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي، خو دې سره سره د ملا فضل الله وژنې دې لوري ته هم پام را ګرځولی چې پاکستان په خپله خوره میشتو وسلوالو پر ضد څه ډول ګامونه اخلي او کنه. بلخوا د پاکستانی پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملا فضل الله وژنا یو مثبت ګام بللی او زیاته کړې ده چې د هغه وژنې سره به د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د کورنیو ترڅنګ هغو کورنیو ته هم یو څه تسلي وشي چې د پاکستانی طالبانو د ظلم ښکار شوي ول. د ورځپاڼې په خبره د پاکستانی طالبانو ډله په 2001 کال کې جوړه شوې وه او د هغې نه پس د دغې ډلې درې مشران دا ډول په ډرون بدونو کې وژلی شوي چې دوه پکې د پاکستان په خوره په نښه شوي وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د هغه درې ورځنی اوربند موضوع راخیستې ده چې د تیر خالي په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی په یک طرفه توګه د غزولو اعلان وکړو، خو طالبانو ورته مثبت ځواب ونه ویلو. د ورځپاڼې په خبره د 2001 کال راهیسې کله نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتې دي، دا ړومبی ځل وو چې په جنګي تباهکارۍ کې لږه وقفه راغله. د دې اوربند له وجې د نورو وختونو په پرتله د امن د لوزنامې په اړه هیلې لا زیاتې شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې د دې درې ورځني اوربند پر مهال افغان ولس د هغو نظارو شاهدان شول چې په مخکې وختونو کې یې صرف تصور کېدای شو. په زرګونو طالبانو ته په کابل، کندوز، غزنی او نورو ښارونو کې هرکلی وویل شو. ځینې طالبان د افغان سرتیرو سره تصویرونو ته ودرېدل، ځینو طالبانو ته ولس د سرو ګلونو ډالۍ ورکړې او ځینې بیا هغه وو چې د کابل مشهوره شیر یخنۍ خوندونه واخیستل. که څه هم د طالبانو مشرتابې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند غزولو اعلان ته مثبت ځواب ونه ویلو، خو یو 22 کلن طالب جنگیالی محمد الله ورځپاڼې ته ویلي دي زه او زما غوندې په زرګونو طالب جنگیالی د اوربند د مودې غزولو ته سخت لیواله دي.
له مجید بابر مو د نړیوالو مطبوعاتو غټی کې اوریدل. مشال ریډیو ته غوږې نه ست خبرونې دوام لري. راځي د هارون بچا په غوږ کې د حمزه بابا کلام وره.
مابینن بحال درد دزڑو آئیم، مابینن بحال درد دزڑو آئیم، سج پغو سشوے وس بسو آئیم، سو آئیم، سو آئیم، مابینن بحال درد دزڑو آئیم، مابینن بحال درد دزڑو آئیم. کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم، تو خوئی جازا را کچوایم، خیر دے سبوایم سبنوایم، خیر دے سبوایم سبنوایم، د
سچ پغو سشوے وس بس وایم سوایم ما وینن بہان در تد زڑوایم ما وینن بہان در تد زڑوایم
اردن کو تاسے مشال ریڈیو تھا غوږی اوس هم د افغانستان د هلمند ولایت د هغه سولې کاروان په اړه رپورت لرو چې ل هلمند ولایت څخه کابل ته پیدل په پخو راغلی دی او دغه خلکو تقریبا 38 ورځې مزل کړی دی او 100 کیلومتر لارې وهلې ده. دوی په روژه کې هم دا مزل کوي. دوی چې اوس کابل ته راغلی دی په کابل کې ورته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا شیبه تقریر کوي، خبرې ورته کوي، ورسره وی کتل او ډېر په اصطلاح جذباتي او احساساتي زینو پکې وځکه چې ډېرو خلکو ژړل چې د ولسمشر سره یې په غېږ سړمشي کول. ولسمشر همدا وخت د په فیسبوک باندې د ولسمشر د دفتر د پاڼې څخه چې کومه ویډیو لایو خپرېږي په هغه کې د خبرې کوي او د ورته همدا اوس ویل چې د تیار دی چې د طالبانو سره بغیر لکم قید او شرط خبرې وکړي او د سولې د کاروان چې کومې غوښتنې دي هغه هم مني. خو دا هم ویل چې اوس د سولې کاروان په کار د طالبانو ته ورشي او ورسره هغوی سره هغوی هم کینی ورته وایي چې افغان ولسمشر تاسو سره خبرو ته تیار دی، نو تاسې هم خپل چمتووالی وښایي. دغه کاروان چې تر کابل را رسیدلی دی په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ کې اورو چې څنګه تر دې ځایه ورسېدل او په لار ورته څومره مشکلات وو.
د سولې لپاره دا ولسی پلی حرکت کابو 38 ورځې وړاندې له هلمند پیل شوی و چې د دوشنبه په ورځ کابل ته راورسید او ګڼو ټولنیزو په اعلانو ورته هرکلی ووایه. د سولې غوښتنې یو تنځوان چې مازور هم و او له هلمند تر کابل د ډانګرو یا لنګړیو په واسطه راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم سردار محمد سروری دی. د دې ولسی حرکت سره مې پلی تګ له هلمند نه تر همدې کابل پورې شروع کړی و. نن راورسېدلو کابل ته، د هلمند نه تر کابل پورې لاره ډېره زیاته نامنه ده. زموږ امکانات یوازې په خدای پاک عز و جل باندې توکل و. د ولس لپاره مو صلح غوښتل، د ولس لپاره مو خیر غوښتي.
یو بل تن چې د سولې غوښتنې له کاروان سره له کندهار یو ځای شوی و او تر کابل یې پلی مزل وهلی و وایي چې په لاره کې یې ډېر زحمتونه ګاللي، خو زیاتوي چې تر هغې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي سو پورې چې په هیواد کې سوله نه وي تامین شوي.
محمد موسی آزاد یم، د کندهار ولایت سره د دې حرکت سره ملګری یم. پر لارې مو ځینې زحمتونه هغه لکه د پښو تڼاکې او هغه خستګۍ وې چې و مو ګاللې، خو بیا هم د خلکو هغه اوښکې او د خلکو هرکلی او احساسات چې موجودله نور هم انرژي راکوله چې مخته ولاړ شو. نو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله راولو. موږ دغه زحمتونه چې موږ پر لارې باندې ګاللې دي یا مکشلې دي هغه ډېر کم دي. کوشش به مو هم همدا وي چې یعنی ډېر پر ځان باندې زحمتونه راولو تر څو د دواړو شکیلې غړي دا ومني سوله دی راشي.
د سولې غوښتنې د دې کاروان استقبال ته له بیلابیلو ولایتونو څخه ټولنیز فعالان کابل ته ورغلي ول. یو تن چې له خوست راغلی و مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
ډاکټر مجیب مندزای د خوست څخه د خلکو ډیره زیاته خواري کړې ده چې د هلمند نه 100 کیلومتره مزل کړی دی په پښو نن کابل ته راورسېدل. خدای دې وکړي چې د دې سره نور خلک یو ځای شي، د سولې دپاره د سوله راشي. دا باید نور ولایتونو ته لاړ شي، هر ولایت ته دا پیغام یوسي، هر کور ته یوسي او خلک به دې راټول شي.
د سولې غوښتنې د کاروان منتظمین وایي چې دوی د سولې لپاره دا حرکت د هلمند اتو تنو پیل کړی و چې په کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې ورسره نور ملګري هم لشول او تر کابل یې شمیر تر 200 تنو پورې ورسید. دوی وایي چې د دې سخت مزل هدف یې په هیواد کې د سولې او اوربند ټینګښت دی او په جنگ کې لښکېلو خواوو غواړي چې غوښتنې ته یې مثبت ځواب ووایي.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست ته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري
وروډونکو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر دوه خبرونه کې د دمه تشدد پر لارو چارو خبرې کو د یورپی یونین په یو تازه رپورت کې راغلی چې که څه هم په یورپ کې د پناه غوښتونکو کډوالو شمیره کمه شوې ده خو په دوی کې د شام د کډوالو څخه وروسته د نورو هیوادونو په نسبت د افغانستان پاکستان او ایران کډوالو شمیره لا هم ډیره لوړه ده په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې منور شاه درته پښتو ژباړه وایي
د پناه غوښتونکو لپاره د یورپی یونین دفتر د ګل پورز یو رپورت جاری کړی وایي چې په 2018 کال کې د 2018 کال په نسبت په یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر کم شوی دی د دې رپورت تر مخه په 2018 کال کې نږدې 1.5 لک خلکو د پناه لپاره درخواستونه جمع کړي وو خو په تیر کال کې دا شمیر څه باندې 1 لک ته غورځېدلی دی د یورپی یونین د پناه غوښتونکو د دفتر دا رپورت وایي چې د روان کال په اولو څلورو میاشتو کې هم د پناه غوښتونکو شمیر په قابو کې ساتل شوی یعنی اوسطاً د میاشتې له 500 نه کم درخواستونه جمع کیږي د دې رپورت تر مخه په پناه غوښتونکو کې تر ټولو زیاته شمیره د شامی کډوالو ده چې په مجموعي شمیر کې 15% جوړیږي ورپسې بیا د عراق او افغانستان کډوال دي چې له هر یو یې 9% کډوال د پناه لپاره درخواستونه جمع کوي دا راز بیا له پاکستان پناه غوښتونکو کډوال 4% او له ایران 3% جوړیږي د یورپی یونین د پناه غوښتونکو د دفتر د رپورت وایي په 2018 کال کې 1,90,000 افغان کډوالو د پناه درخواستونه جمع کړي وو خو په 2018 کال کې دا شمیر 500,000 ته غورځېدلی دی دا راز په 2018 کال کې خواوشا 500,000 پاکستانی کډوالو په یورپ کې د پناه غوښتنه کړې وه چې په تیر کال کې دغه شمیره 2,30,000 ته غورځېدلې ده په یورپی یونین کې د کډوالو د پناه په اړه بې اتفاقي موجوده ده په ځینې هیوادونو کې خیالخي سیاسي ګوندونه د کډوالو د قبلولو مخالفت کوي د جرمني چانسلره انګلا مرکل د کډوالو لپاره د نرمې رویې له وجې په واکمنۍ کې له مشکلاتو سره مخامخ ده
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
اوریدونکو بالکل د مشال ریډیو ایپ ام په آیفون کې شته دی ام په نورو ټلیفونونو کې لکه که تاسو سمسنګ لرئ یا نور لرئ د هغې د لارې هم کولی شئ چې د مشال ریډیو ایپ ته لاسرسی پیدا کړئ دا مفت دی فری دی تاسو کولی شئ بغیر له پیسو یې ډاونلوډ کړئ او فائدہ دا ده چې هر څه په ډیر واړه ځای کې التشته دی تاسو کولی شئ هر وخت چې تاسو په فون در سره یې تاسو کولی شئ دغه رپورټونه ولولئ هلته ویډیوګانې وګورئ او په غږ کې هم رپورټونه تاسو کولی شئ چې واورئ او د ملګرو سره یې هم له دغې لارې شریکولی شئ اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو د تاجکستان په دوشنبه کې د جون په 16 د اوبو ساتلو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا یوه نړیواله غونډه کیږي په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هلته ورغلی دی دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د افغانستان اوبه باید مهار شي او ډیمونه باید پې وتړل شي هغه ځینې دغه کارونه پیل کړي هم دي د اوبو په اداره کولو کې د پی ایچ ڈی لرونکي څېړونکي ډاکټر فضل الله اختر په خبره دا کانفرنس د اهمیت لري چې کېدای شي اوبو په راتلونکي کې د سیمه ایزو هیوادونو ترمن د کړکېچ مهم سبب شي. نوموړي سره مو مرکه کړې. راځي چې وایو
افغانستان په عموم کې مثلا د امو دریا تړونونه چې تاسو شویل مرکزي اسنا موږ په کوم باندې کې افغانستان دغه غړې نه دی. اگر چې افغانستان خپل سهم لري چې هغه نو وګونه استفاده وکړي خو تر اوسه هیڅ قسم تفاهم غړې نه دی. هر قسم بینالمللي تړون چې منځ ته راځي هغه چې د سراب یا اپسټریم یا د ډاون سټریم دواړو ملکونو تفاهم دا ځین دی. نو په هغه صورت کې افغانستان چون کې سټریم یا د اوبو پیدا کوونکي یو زموږ په ورو کې واوري ویني کېږي هغه اوبو ګاونډي ملکونو ته ځي. نو موږ ته ټول نه اول ضرور دی هم ګاونډیانو ته چې کوم زموږ د اوبو نه استفاده کوي چې هغه هم څومره پراختیا او انکشاف خپلو زراعتي سیستم یا زموږ د اوبو مربوطه چې هر سکتور کې هغه انکشاف راولي باید افغانستان سره د بینالمللي قوانینو په رڼا کې شریک کړل شي. او هم زمان افغانستان هم دې ته نیازمندي او ضرورت لري چې خپل ضروریات مشخص کی. مثلا نن سبا ورخان چې کوم منګلولو هغه افغانستان کې 80% اوبه زمونږ په زراعت کې استفاده کیږي. هغه چې څومره موثر موږ استفاده کوو هغه یو بل موضوع ده.
اکثر سب تاسو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی. پاکستان کې د نن سبا وخت کې په سند صوبه کې ډیر زیات اوبو مسله را مخې ته شوله. په کراچۍ کې مخې ته راغله. تاسو داسې نه ښکاري چې دغه د اوبو مسله دومره لویږي چې کېدای شي د ملکونه خبرې پې ونه کړي او مسله حل نه کړي، کېدای شي جنجال ته جوړ شي، کشالي ته جوړ شي؟
فعلاً زما په فکر باندې موجوده افغانستان په سرحدي ولایاتو کې لږ هغه د شمال شرق طرف ته دی او کده شرق طرف ته دی. زما په فکر باندې یو برخه دغه د اوبو منابع یا د اوبو مالکیت دی چې څوک یې باید څنګه استفاده وکړي. نو کېدای شي یو عنصر دغه مې د دغه جګړو بیا دغه ولایت نام نه ساتلو کې یو کته ګاونډیانو دا هم چې موږ ونه شو کړی خپلې وطن ته کو. پاکستان خود هند سره تړون لري او هغه مشکل سره ښکار دي. اقلیمي تغیرات چې روان دي نو هغه کې داسې وایي چې کابل دریایي حوزه چې هغه د کابل او شرقي ولایات دي پکې څنګه کېدای شي موږ را روانو کلونو کې بارانونه نسبتا زیاتره ولرو. خو مشکل کوم ځای کې دی چې دلته موږ نه ذخیره لرو نه ډیمونه لرو دا اوبه ذخیره کړی شو. نو په نتیجه کې زموږ زراعتي ځمکې هم د منځه تللی شي او سره انسانان هم ډېر زیات نقصان. او هم چې مان په پاکستان کې یا په داون سټریم ملک پاکستان کې چې هلته هم د زمونږ د اوبو نه استفاده کېږي کابل سیند اوبو نه، نو هلته هم د سیلابونو تاثیرات موږ پیشبینی کولی شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس ته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو اوریدونکو د سوات په سواد کې په خوا دوه سینما وی اوس پکې یو اپاتې د خو خلک ورته لا هم ډیر نه ورځي. دا چولې په دې رپورت کې ورو
د سواد یو واستوي سینما سواد سینما چې اویا کال وړاندې هغه وخت جوړ کړی شو و چې سواد یو جدا ریاست و. سینما ته به د ریاست والی بشمول ګنش به خلق فلم کتو ته ورتلل. دا خبرې د سواد منګوري 50 کلن شوکت علي کوي. وایي چې د 13 کالو راسي سینما ته د فلم کتو لپاره ورزم. یو وخت داسې و چې سینما هم خوا فلمونه هم د اعلی پایول.
د فلم زړه غلم زندان ماته غزور زندان لا هغه خو کہانی وایو خو فلمو خلکو بار بار کتم افغانی فلم ډیر خوند او هغه کې ډیر او مینا محبت یرا غزه ته مکانان او وربل خفلمو خانه بدوش خفلمو قربانی خفلمو امیل خفلمو او شریف بدمعش خفلمو تاسو ډیر به شمار فلمو د بدر میر هغه فلمونو یادګاری فلمونه بو چې د انډیا د فلمونو سره په مقابله کول دیدن یو خفلمو.
شوکت علی زیاتوی چې سواد کې سو کال وړاندې دوه سینما غاری وي، یو په لوشا او بل سواد سینما. په لوشا سینما سو کال وړاندې د خساره لوجې بند شوې ده او سواد سینما ته هم د فلم کتونکو ورتل ډیر کم شوې دي.
دې چې بخښي به خلکو بولا خپل کورواله خزي زنانه راوستي او په سره فلم کاتو اوس زنانه کو طرف تک ناری نه اوس ناراضی
سواد سنیما چلونکو زپر علی وای چې سنیما د سیمه کې بدنامه کړی شوې ده یو وخت داسې و چې ټیکدار ته به هر میاش ښه نه پکېدله اوس هغه حالات نه دی پاتې
اوس زه پخپل ټیکدار یم خو ټیکټ پخپل خرڅوم ماحول داسې جوړ شوی چې حالات داسې نه چې څوک راځي نه لکه مخکې بل دې مینه محبت سی واو اوس مطلب دی چې کوم یو پاشي یا یوټیوب کې هر څه چې هغه دې سلیما یو نوم ورکړی هغه سلیما کې رکاوټونه جوړیږي
شوکت علی وړاندې زیاتوي چې دا وخت ټول خیبر پختونخوا کې د سینما سند د زیان سره مخ دی
اوس په خیبر پختونخوا کې چې وګرځې په پېښور کې سینماګان نه پاتې شو ایو په سواد کې پاتې شو تقریبا په ټولو صوبو کې لس سینماګان دي
د سینما کتونکو ټیکدارانو او مالکانو معلوماتو وروسته دا خبره واضح کیږي چې سینما سند چې د پښتنو په سیمه کې یو یادګاري تاریخ لري دغه سند ورځ تر ورځه د بدحالۍ ښکار دی او که دغه لړۍ روانه وي نو هغه ورځ لري نه ده چې راتلونکی نسل به دې سیمه کې دغه تاریخي سینماګانو ذکر صرف په قصو او عکسونو کې مومي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاباندی دو بجو
د کرخه پهاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو دا خبرونه تاسو سوال مشال ریډیو څخه اوریدل شي خو د نن ورځې خبرونه لا هم ختم نه دي او په اخر کې تاسو ته عبدالحی ککړ یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وایي.
په اسلام آباد کې نیول شوي د پښتون تحفظ وومن په 8 غړو کې تر شلو زیات تن عدالت ته حاضر کړل سو. دا کسان دوه اونۍ وړاندې هغه وخت نیول شو کله چې د اسلام آباد پرېس کلب مشته د واڼه د پیښې په اړه مظاهره کوله. د پاکستان انتخابي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو جاج اخته او په دې تړاو یې د یو شمېر سیاستوالانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي چې پکې د پیپلز پارټۍ مشر بلال بکل زرداری، د تحریک انصاف مشر عمران خان، د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی او ځینې نور مشران شامل دي. د انتخابي ټکټونو د ورکړې پر سر د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر کارکنان د ګوند مشر عمران خان کور مخې ته په احتجاج کې دي. غوښتنه کوي چې ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې باید ټکټونه هغو کسانو ته ورکړي وای چې د پارټۍ لپاره خدمت یې کړی دي. په افغانستان کې د مدني فعالانو لخوا شروع شوی د سعودي کاروان کابل ته رسېدلی. دا کاروان د افغانستان له هلمند ولایت څخه تقریبا 400 کیلومتره بدل مزل وروسته کابل ته ورسېد. د افغانستان ننګرهار 15 سوالو ته مرکب راوښتی. د ننګرهار د چارواکي وایي تېره شپه د هسکې مینې په ګنجنۍ سیمه کې د ملي امنیت څانګې لپاره 200 سوالو په دوه مهمو نقطو کې معاملات وکړل چې اوه یې کسان یې ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو کوربهتوب ته تیار دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پښتو ویلي دا تیاری د دې هېواد د اندېښمنې یوه برخه ده چې په مارچ کې یې د تاشکند په کانفرنس کې کړې وه. د امریکا او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ایران لخوا د صوفي مسک کس محمد رضا سلاس د پانسي ورکول غندګي دي. دا کس د فروری په میاشت کې د پولیسو او صوفیانو ترمنځ د نښتې پر مهال د دوی پولیسو چارواکو په وژنه کرم پېژندل شوی و. د امریکا سینټ هغه مسوده منظوره کړې ده چې له مخې یې پر ترکیې د F-35 جنګي جټ الوتکو د فرسول معامله تر هغو ځنډې شي تر څو انکره له روس څخه د S-400 د توغندې د اخیستلو سودا ختمه کړې. کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار وایي په 2010 کال کې د جنګ تشدد او ظلم له لاسه 9 میلیونه کسان په جدي توګه ککړ شوي دي. د سازمان په خبره دا په ترتیب سره 5 کال دی چې په ریکارډ کې دومره زیات خلک بې کوره شوي دي.
اوریدونکو له عبدالحی ککړ څخه مو د خبرونو لنډیز واردم. د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. زموږ نه هسته خبرونه سبا بیا تاسو ته وړاندې کیږي. که بامدی څپو من تاسو پاتې ډیوه خبرونه د ډیوی ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه بشیر ګواخ در سره د ټول ټیم په استازیتوب مخه حکم خوشحاله اوسم.